دا مشال رادیو دو دا محل په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نه نیو بجې دی. په دې خبرونه کې زپا امیر ساحل درته یو ځل بیا هرکلی وایم. په خبرونه کې د سیمې په اړه د تازه رپورټونو ترڅنګ ونیزه خبرونه مشال رادیو مجله هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه پاکستانی چارواکو په پیښور کې د پیسو د ناقانونه کاروبار 200 مرکزونه تړلي دي. د پاکستان او د طالبانو د حکومتي ځواکونو ترمنځ تر نښتې وروسته د تورخم لاره نن پر دریمه ورځ هم تړلې ده. او اوکراینی پوځ ویلي دي چې پرونی ځواکونو د هیواد په مختلفو سیمو کې له روسیو پوځیانو سره 40 نښتې کړې دي. بشپړ خبرونه د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې FIA چارواکو د خیبر پختونخوا پولیسو په پیښور کې د پیسو د ناقانونه کاروبار او حوالې پر مرکزونو چاپې وهلې وي او د امریکایي ډالرو په ګډون یې بهرنۍ پیسې ضبط کړې دي. د FIA و چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله پرون د نوم نه ښوولو په شرط مشال راډیو ته وویل چې په راتلونکو ورځو کې به رسنیو ته د ترلاسه کړو پیسو شمیر وښيي. د ویل چې د چاپو پر مهال یې په چوک یادګار کې 200 دوکانونه او بالاخانې د خیبر پختونخوا د سوداګرانو ټولنې مشر ملک مهر الهی مشال رډوی ویل د ناقانونه کاروبارونو پر ضد د حکومتي هڅو ملاتړ کوي.
د کریک ډاون حق کې مونږ د دې لپاره یو چې کم قانوني خلک دي یا زموږ ممبران دي او کم غیر قانوني خلک دي کنه هغه سره د تنظیم تاجران هیڅ عمل نشتا، هغه د صرف اسوسیشن سره هیڅ تعلق نشتا.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان لنډمهالي وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د سپتمبر پر 6 د کورنیو چارو وزارت ته د پیسو د ناقانونه کاروباریانو پر ضد اقدام امر وکړ. تر دې وروسته FIA او پولیسو د کراچۍ په ګډون په نورو ښارونو کې هم چاپې وهلې دي او ناقانونه مرکزونه تړلي دي. له دې سره په پاکستان کې د امریکایي ډالر پرتله د روپۍ ارزښت لوړ شوی دی. په پاکستان کې په تیرو کلونو کې د ډالر نرخ له لوړېدو سره په تور یا ناقانونه بازار کې د پیسو کاروبار پراخ شوی دی. د پاکستان او د طالبانو د حکومتي ځواکونو ترمنځ تر نښتې وروسته د تورخم لاره نن پر دریمه ورځ هم تړلې ده او د پرانیستو په اړه یې پرمختګ نه دی شوی. په لوړګي کې یو شمېر افغانانو نن سهار مشال راډیو ته وویل چې د لارې بندېدو له کبله په جومات کې پراته دي. دوی د دواړو خواوو له چارواکو څخه د تورخم له لارې د لارې بیا پرانیستو غوښتنه وکړه. له مسافرو پرته ګڼ مال وړونکي ګاډي هم د تورخم دواړو خواوو ته ولاړ دي. د دواړو لورو چارواکو او ویني شاهدانو ویلي دي چې د سپتمبر پر 6 طالبانو په تورخم کې خپل لوري ته یو پوسټه جوړوله خو چې د پاکستان امنیتي ځواکونو منې کړل نو نښته پیل شوه. د خیبر انتظامی چارواکي وایي نښته شاوخوا 2 ساعتونو پورې روانه وه چې پکې د FC ځواک یو سرتیری ژوبل شوی او ودانیو ته لږ زیان اوښتی دی. په پیښور کې د افغانستان د قونسلګرۍ یو چارواکي شاهد الله مشال راډیو ته وویل چې هغې خوا ته هم یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده خو کره شمېر یې ونه ښود. د لوړګي انتظامی مشر ارشاد مومند نن مشال راډیو ته وویل چې تر اوسه ورته لوړپوړو چارواکو د تورخم لارې بیا پرانیستو په موخه د مذاکراتو خبر نه دی ورکړی. خو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد پرون رسنیو ته ویلي ول چې له پاکستاني چارواکو سره خبرې پیل کړي دي او هڅه کوي چې ژر مسأله هواره کړي. په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمېر فعالان د پلټنو لپاره د ترهګرۍ ضد ادارې ته سپارلې دي او نور یې په عدالتي تحویل کې د راولپنډۍ اډیالي زندان ته استولي دي. د ترهګرۍ ضد عدالت پرون تر اوریدنې وروسته شاه فیصل غازی، فدا الله مسید، وسیم دوړ، جمال مالیار او فدا الله وزیر د 2 ورځو لپاره د ترهګرۍ ضد ادارې ته وسپارل او د غورځنګ مخکښ مشر او د قومي اسمبلۍ پخواني غړي علي وزیر په ګډون یې نورزاده، ولسیار، عمران او بادشاه پختین زندان ته واستول. د غورځنګ هغه ټول فعالان د اگست پر 13 په اسلام آباد کې تر جلسې وروسته نیول شوي ول. د هغه پر ضد د اسلام آباد په 3 تاڼو کې د بغاوت، ترهګرۍ، لارو تړلو او په حکومتي چارو کې د لاسوهنې په تورونو مقدمې دایر شوي دي چې هغوی یې ردوي. د غورځنګ د غړو وکیل ایمل مندوخیل پرون مشال راډیو ته وویل چې د هغوی د ضمانت لپاره د اسلام آباد په های کورټ کې غوښتنلیکونه دایر کړي دي چې په اړه د سپتمبر پر 9 اورېدنه کیږي. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د ناامنۍ پر ضد او د پښتنو د حقونو خوندیتوب لپاره سوله ییزه او له قانون سره سمه مبارزه کوي. د اوکراین د پوځ مرکزی دفتر وایي چې ځواکونه یې پرون له روسیو پوځیانو سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې 40 نښتې کړي دي او دا چې د هیواد په ختیځ او جنوب کې وضعیت لا هم سخت دی. مرکزی دفتر په خپل ماخامنه ارزونه کې ویل دي چې اوکرایني پاوز په کوپیانسک، بخموت او افتیفکا کې حمله په شاتم بولی دي. په بیان کې راغلی د اوکراین دفاعي ځواکونو د میلیتوپول پر لوري خپلو تاروزی عملیاتو د دښمن تباه کولو په پړاوونو کې د نیول شویو سیمو آزادولو ته دوام ورکړی دی. د دنیپرو پتروفسک والی سرګی الیاسک ویلی دی چې تیر ماښام د هغې سیمې پر نیکولپول په هوایی بمباری کې دوه تنه ژوبل شوي دي. د ده په خبره روسیې پرون ټوله ورځ پر هغه سیمه بمباری کړې ده. تر دې مخکې د روسیې په یو بل ډرون برید کې د اسماعیل ښار د بندر بیخبینا یا انفراسټرکچر ته زیان ورسید. اوکراینی پوځ تر دې مخکې د روسیې له 3 څخه د 15 بی پیلوټ الوتکو د ویشتلو خبر ورکړی و. پوځ ویلی ول چې د زیاتره الوتکو هدف د اودیسا سیمه وه، خو ځنو یې د سومي شمالي برخه هم په نښه کړه. د خبرونو پای مشال راډیو ته وګیاس. موږ غږ په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن لارې اوري چې تاسو یې له ګوګل پلی او اپ سټور ښکته کولای شئ. او اوس مرجو لومړی رپورټ ته. د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې IFIA کارکونکو او د خیبر پختونخوا پولیسو په ګډه په پیښور کې د پیسو د ناقانونه کاروبار او د حوالې یا هونډۍ پر مرکزونو چاپې وهلې دي او په چوک یادګار کې 200 دوکانونه او بالاخانې تړلې دي. چارواکو پرونی اقدام تر هغې وروسته کړی دی چې لنډمهالي وزیر اعظم انوارالحق کاکړ د سپتمبر پر 6 د ناقانونه صرافانو پر ضد د اقدام امر وکړ. تر پیښور مخکې په تیرو 2 کې چارواکو په کراچۍ او نورو ښارونو کې هم د ناقانونو پیسو پر کاروباري مرکزونو چاپې وهلې دي. له دې سره په پاکستان کې د امریکایي ډالر نرخ ټیټ شوی دی، خو شنونکي وایي چې د روپۍ پیاوړتیا او امریکایي ډالر نرخ کمولو لپاره اوږدمهاله اقتصادي او مالي تګلارې عملي کول ضروري دي. د غلام غوث رپورټ.
په پیښور کې د غیر قانوني کرنسۍ کاروبار او هونډۍ په ضد د FIA او پولیسو لخوا شریک عملیات ترسره شوي دي او د پیښور په چوکیادګار کې ګڼ شمېر د کرنسۍ غیر قانوني دوکانونه تړلې شوي دي. د سپتمبر په 10 نیټه فدرل انویسټیګیشن ایجنسۍ یا FIA د استخباراتي معلوماتو په بنیاد د پیښور په چوکیادګار کې د پولیسو سره په شریکه د غیر قانوني کرنسۍ کار روزګار کوونکو په ضد عملیات ترسره کړل. په دغه اړه د FIA یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې سرګند شي، مشال ریډیو ته وویل چې د غیر قانوني کرنسۍ کار روزګار کولو په سر یې 200 دوکانونه وتړل او د دغه دوکانونو او بالاخانونو یې د امریکایي ډالرو په شمول نورې بهرنۍ کرنسیانې په خپله ولقه کې اغیسته دي چې کره شمېره به یې په روانو 100 کې د رسنیو سره شریکه کړي. په پیښور کې د تاجرانو تنظیمونو لخوا د کرنسۍ او هونډۍ د غیر قانوني کاروبار په ضد د دې عملیاتو ستاینه شوې ده. د انجمن تاجران په نوم د سوداګرو د تنظیم د خیبر پښتونخوا مشر ملک مهر الهی په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل:
د کریک ډاون حق کې مونږ د دې لپاره یو چې کم قانوني خلک دي او زموږ ممبران دي او کم غیر قانوني خلک دي کنه، هغه سره د تنظیم تاجران هیڅ عمل نشتا، هغه د صرف اسوسیشن سره هیڅ تعلق نشتا. بالکل کریک ډاون چې کیږي نو ملک دا فائدہ ورسېدو چې نن چې کم د سمرا ګورا ڈالر لاندې راغو، سونا لاندې راغو، چینی ریټ پریوزی، اسې دې سلسله کې مونږه تاجرانو سره کمشنر لیول باندې خبره شوې ده او مونږه هغه ته د کریک ډاون نو مخکې یقینداني ورکړو چې مونږه کلم د غیر قانوني کاروبار او د سې ارسه چې هی مونږه دې سلسله کې حکومت خپل فورس سره مکمل ولاړ یو.
د FIA او پولیسو لخوا د غیر قانوني کرنسۍ د ساتلو او سمګل کولو په ضد دا ډول عملیات نه یوازې په پیښور کې روان دي، بلکې په کراچۍ او نورو ښارونو کې هم په تیرو 2 کې ترسره شوي دي. په کراچۍ کې په اقتصادي چارو نظر لرونکي خبریال وکیل الرحمن وایي چې په پاکستان کې د ډالر د نرخ د 300 روپو نه د زیاتېدلو وروسته اوس د حکومت او ادارو د دې عملیاتو په وجه په وقتي توګه د ډالر نرخ راکم شوی، خو په اوږدمهاله توګه به د پاکستان د کرنسۍ د قوي کولو لپاره نور اقدامات هم کول وي.
چې کم تور بازار ورته مو وایي د کرنسۍ په هغې کې هم چې دنو ډالر خریداري کېږي، د هغې په وجه باندې ډالر چې دنو هغه ریټ سیوا ډېر زیات سیوا شوی دی. عام خلک هم ډالر اهلي او په کورونو کې کېدي، نو د دې په وجه باندې هم ډالر قیمت چې کم دی هغه دغه جنون پوزیشن نه زیات چې دنو برخته و. بیا سټیټ بینک هم چې دنو ایکسچینج کمپنیانو لپاره یو سرکولر پرون جاری کړی دی چې هغه ایکسچینج لپاره کم از کم سرمایه چې کم حد دی هغه 2 کروڑ وو هغه چې دی نو هغه یې 15 کروڑ روپے ته ورسولو، نو دې په وجه باندې دې به ډالر خرڅوي، نو دا خپل حد به سیوا کوي. نو مطلب دا دی چې مارکیټ کې به ډالر د هغې هغه رسد سیوا شو. نو اوورآل چې کوم د ایف آی اے دا کم کریک ڈاؤن دی یا د اسٹیٹ بینک چې کوم اقدامات دي، د دې په وجه باندې شارټ ټرم کې چې دی نو ډالر کته رالو، خو لانگ ټرم کې چې دی نو د دې ډیر زیات امپیکٹ چې دی نو هغه په هغه صورت کې راتلی شي چې بیا زموږ ایکسپورٹ سیوا شي او امپورٹ بل زموږ کم شي.
بلې خواته تیره ورځ د پاکستان د پوز د مشر جنرال عاصم منیر په مشرۍ د پوز د لوړپوړو قومندانانو په ونډه کې هم د هیواد د اقتصادي وضعیت د ښه کولو په اړه د حکومت سره د مرستې او ملاتړ خبره شوې ده. په دغه اړه د ISPR په خبر پاڼه کې لیکل شوی دی چې د کور کمانډرانو په ونډه کې فیصله شوې ده چې اقتصاد ته زیان رسوونکي هلو ځلو د ختمولو لپاره به پوز د حکومت سره بشپړه مرسته کوي.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک.
د پاکستان او د طالبانو د حکومتي ځواکونو ترمنځ تر نخته ورسته د تورخم لار نن پر درې مورځ هم تړلې ده او ګڼ مسافر بند پاتې دي. یو شمېر افغانانو نن مشال راډیو ته ویل چې په لوړګي کې په جمعات کې شپې سبا کوي. دوی د دواړو خواو له چارواکو غواړي چې لار د ژر پرانیزي. د تورخم دواړو خواو ته ګڼ ګاډي هم ولاړ دي او د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې لوړپوړو چارواکو ورته لا په سفارتي کچ د لارې بیا پرانیستو په مخه د مذاکراتو خبر هم نه دی ورکړی. د تورخم لار د سپتمبر پر 6 د پاکستان او د طالبانو د حکومتي ځواکونو ترمنځ تر نخته ورسته وتړل شو. فرهاد شینواره تفصیل لري.
د پاکستان امنیتی ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ د نخت لامل نن په دریم ورځ هم د تورخم دروازه تړلې پرته ده او خلاصې دو په لړ کې کوم پرمختګ نه دی شوی او نه هم د پاکستانی چارواکو او افغان طالبانو لخوا په دې لړ کې کوم رسمي بیان مخې ته راغلی. د دروازې دواړو خواو ته مسافر او ناروغان ګیر پاتې دي او سختو کړاوونو سره مخ دي. په لنډ کوتل مسجد کې دیر شو ځنې افغان وګړو مشال ریډیو ته ویل چې پکار ده دا دروازه ورته زر خلاص کړل شي او افغانستان ته دا وړېدو موقع ورکړل شي.
مې نبی الله دی او تله مو په هور لالته مې دوا موا وکړه. سلور 15 شپې مې وکړي چې هغه مدن ته لاره بند وه. د پاسپورت ما مې ټاپې ما پیر سوالي وي نیمې پورې چې لاړو یو ډز وشو ډز چې وشو بس ټول رامنډي والی مونږ هم چې راووتو هغه هم راووتل بس لاره بند کړه. دلته ناش کور ته مې زنګ والی افغانستان ته ما ویل چې لاره بند ده دلته پروت یم اوس پتا نه لري چیرته لاړ. جمعات کې موږ لړ ډېر ښه د غیر علاوه کو ډوډۍ هم راوړه هر څه راوړله سار چای هم راله راوړو ښه قدر راله. دا غواړو چې اوس دا لار خلاص شي موږ خپل وطن ته لاړ شو. دلته نور زموږ خپلوان څوک نشته چې دلته ممکن وي سار شو سره.
نوم مې اختر محمد دی د جلال آباد اوسېدونکی یم. بے واپس رال بے دغه تلوار کی جمعه دغه کی پراته نو وزګور چې سکیږي نو سخت خود جنگ په سانه کې موږ ولاړو چې کله جنگ شروع شلو نو دلته زنانم وي سړی مو بس هر سړی په خپل حال شو. موږ دوانو ته دا ویل غواړو چې دا ټول غریب خلک دی لار دی او تخلاص کی اخو مریضان دي دی خو مریضان دي چر سړی خپل کورون ته لاړ.
د سپتمبر په 6 نیټه د پاکستان امنیتی ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ په تورخم دروازه کې د نختا هغه محل وشوه چې کله افغان طالبانو خپل لوري ته یو پوستا جوړوله. د پاکستان امنیتی ځواکونو تعمیراتي کار نه منع کړل او دې سره بیا دوه طرفه ډزې پیل شوې او دواړو خواو ته پکې مرګ ژوبله واورېده. د پاکستان امنیتی ځواکونو او افغان طالبانو په یو بل د ډزو د پیل تورونه لګولي. د خیبر انتظامی چارواکو د وینا تر مخې په دې نښته کې د پاکستان د ځواک یو تن جوبل شوی وو. نن د سپتمبر په 8 نیټه هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیز تجارت معطل دی او دواړو خواو ته د مالونو ډک ګاډي ولاړ دي او د کسټم دفترونه بند پراته دي او امپورټ ایکسپورټ نه کیږي. د لنډ کوتل مرستیال کمشنر ارشاد مومند مشال ریډیو ته ویلي چې دوی ته د ډیپټی کمشنر او یا هم د اسلام آباد نه کوم معلومات نه دی راغلی چې د دغه دروازې خلاصېدو لپاره په سفارتي توګه څه مذاکرات مذاکرات روان دی او کنا. په تیر وختونو کې هم د پاکستان او افغانستان سرحدي ځواکونو ترمنځ په تور هم دروازه کې نښتې شوي او دا دروازه په بیا بیا تړل شوي او خلاصه شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخی اکڑی او تبصری پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد عدالت پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې غړي د پلټنو لپاره د ترهګرۍ ضد ادارې ته سپارلي او نور یې په عدالتي تحویل کې د راولپنډۍ اډیالې زندان ته استولي دي. د غورځنګ یو مخکښ مشر علي وزیر په ګډون هغه کسان د اګست پر 13مه په اسلام آباد کې تر جلسې وروسته نیول شوي ول او ورباندې د بغاوت ترڅنګ د لارو تړلو او په حکومتي چارو کې د لاسوهنې تورونه پورې شوي دي چې هغوی ردوي. د غورځنګ د ګرفتار غړو وکیل وایي چې اسلام آباد هایکورټ ته د ضمانت غوښتنلیکونه ورکړی دی چې په اړه یې د سپتمبر پر 9مه اوریدنه کیږي. تفصیل د راشد خټک پر رپورټ کې.
د اسلام آباد انسداد دهشتګردۍ عدالت په 9 ستمبر د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي شاه فیصل غازی، فدا الله مسعود، وسیم داوړ، جمال ملیار او فدا الله وزیر د شناختی پریډ نه پس ته 2 ورځې دپاره د ترهګرۍ ضد ادارې ته په جسمنی ریمانډ وسپارل. همدغه عدالت په یو بله مقدمه کې د غورځنګ یو مشر او د قومي اسمبلۍ پخوانی غړی علي وزیر، نورزاده، اولسیار، کامران او بادشاه پښتون په جوډیشل ریمانډ اډیاله جیل ته ولېږل. د پښتون ژغورنې غورځنګ په 13 اگست اسلام آباد سرنزې د تنور په سیمه کې د خلکو د جبري له پته کولو او د پښتنو د مدني وسایلو لوټلو خلاف جلسه کړې وه چې هغه وروسته غړي ونیول شول. د غوزنګ په غړو یو مقدمه په ترنول تړه کې در شو. بل ترګرۍ ضد ادارې لخوا او دریمه په برکو تڼه کې وشوه. کوم کسان چې په یو فیار کې ضمانت اخلي نو په بل کې بیا نیول کیږي. د غوزنګ د غړو وکیل ایمل مندوخیل په دې اړه په 9 ستمبر مشال ریډیو ته وویل.
عام او بنیادی خبره دا ده چې کله یو واقع وشي دا یې به یو اف آی آر درج کیږي. خو دلته بدبختی نه د اسلام آباد پولیس لخوا نه د پی ټی ایم چې دا کوم مظاهره شوې ده د دغې وی د مظاهرې د وی واقع درې اف آی آر چې تا نه ترنول کې اول اف آی آر درج شو، دوم اف آی آر په سی ټی ډی کې درج شو او دریم اف آی آر بیا تا نه بارکو کې درج شو. نو د وی واقع به یو اف آی آر په قانون کې درې اف آی آر نه شي کېدلای. دوی په مختلفو تاریخونو کې درې اف آی آر درج کړی دي چې دا خپل غیر قانوني کار.
د حکومت لخوا درج شوو مقدمو کې د غورځنګ غړي په نقانونه توګه د خلکو راغونډولو په قانون عملي کوونکو ادارو حمله کولو او د ریاست خلاف بغاوت کولو تورن شوي دي. د غورځنګ مشران او غړي دا تورن ردوي او وایي چې د خپل حق لپاره پر امن جلسه یا لاریون کول د دوی حق دی او هیڅ جرم نه دی. په دې اړه د غورځنګ د مرکزي اگزیکټو کمیټې غړي رزاق صافی مشال رډیو ته وویل.
زمون خو خکارا واز دی، زمون خو خکارا چغه د چیرې امن مونږ ټول پښتونخوا د پاره، ټول پښتنو د پاره امن غواړو او دغه د پاره شکم دی مونږ دغه جدوجهد کو چیرې مونږ ته دی امن ملاو شي، په هر حالات کې درات ملاو شي. نو ملګری خو ټیک ده، دا سیټاپ سره خو ان شاء الله مونږ به مزاحمت جاری ساتو. مونږ د خپل مزاحمت نه پشاکی ګونه کوي. دغه شان ملګری لګیا دي وخت په وخت احتجاجونه ملانه او وخت په وخت شکم دی خپل علی عمل تیاری د خیره.
د غورځنګ خلاف د ریاست د ګمونو په اړه قانون پوه او د غورځنګ یو بل مخکښ عطاالله جان ایډوکیټ د مشال ډیو پښتنه داسې ځواب کړه.
رښتیا خبره خدا ده چې ریاست هم د واجبه کیفیت نه تیریږي. هغه په خپل هیڅ پلانینګ نه لري چې څه کول پکار دي. په زیاده دي چې هغه د قانونو محرومۍ ختم کړي، خلکو له د رائے د ازادۍ حق ورکړي او د خلکو په وسایلو هغه له اختیار ورکړي. نو دا غي په ځای ریاست لګیا دی خلک په داسې تورونو باندې تورن کوي او جیلونو ته لیږي چې دا غي تصور نشي کېدی. خو حالات ریاست په زور ځان ته خرابول غواړي.
د یادونه وړ ده چې په 13 اگست د پښتون ژغورنې غورځنګ اعلان کړی چې د خپلو غوښتنو پوره کولو لپاره به د سپریم کورټ مخې ته جلسه کوي. خو د اسلام آباد انتظامی او پولیسو ورته لارې بند کړې او د غورځنګ غړو د اسلام آباد سره نږدې تنور په سیمه کې جلسه وکړه. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې اونیزې خپرونې
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنری گڑے
په 1 بجا،
تاندی ہلے
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجرا
په 4:30 بجو،
د زوانانو غگ
په 5 بجو.
ملګری ملتونه هر کال د سپتمبر 8 د لیک لوست د ورځې په توګه لمانځي چې مخه د نړۍ په هیوادونو کې د سواد کچ پراخول دي. دا ورځ سږ کال په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په خیبر پښتونخوا کې تر 25 لکو زیات ماشومان ښوونځیو ته نه ځي. د تعلیمي چارو فعالان وایي د صوبې په قبایلي سیمو کې ګڼ ماشومان له زده کړو بې برخې دي. د قبایلي ضلعو د سرکاري ښوونځیو د استادانو ټولنه وایي حکومت د ماشومانو د داخلو کمپینونه کوي خو د سکولونو د نویو ودانیو جوړولو انتظام نه کوي. د شخصي ښوونځیو ټولنه وایي که حکومت ورسره مرسته وکړي نو په کم لګښت ښوونځیو ته نه تلونکي ماشومان داخلولی شي. نگران حکومت وایي د دې پریکړه به راتلونکي منتخب چارواکي کوي. په دې اړه د منور شاه تفصیلي رپورټ اورو.
په نړۍ کې هر کال د ستمبر 8 د خواندګۍ یا سواد ورځ نمانځل کیږي. د تعلیم، ساينس او کلتور لپاره د ملګرو ملتونو څنګه یونیسکو د 2023 کال دا ورځ د دې انوان لاندې نمانځي چې په بدلیدونکې نړۍ کې سواد ته په وده ورکولو د تلپاتې او پرامن ټولنې لپاره بنیاد جوړ کړل شي. پښتانه پوهان او سیړونکي هم له ډېر وخت راهیسې په دې ټینګار کوي چې د پښتنو په ټولنه کې د امن او پرمختګ لپاره د تعلیم رڼا خورول ډېر مهم دي. په خیبر پښتونخوا کې د تعلیم د سار حکومتي ادارې یا ایجوکیشن مانیټرینګ اتارټي د 2020 کال د شمیرو تر مخه په دې صوبه کې ټول 20,000 سرکاري سکولونه دي چې پکې 14,000 د هلکانو او 11,023 د جنکو لپاره دي. د خیبر پښتونخوا په ټولو سرکاري سکولونو کې د هلکانو او جنکو ټول شمیر څه د پاسه 15,000 او 16,000 دی. خو په دې صوبه کې د سکول د عمر خواوشا 25,000 ماشومان د سکولونو نه بهر هم دي. د یوې غیر سرکاري ادارې کارکونکي او د تعلیمي چارو ماهر عمر اورکزی وای چې هر کال د خواندګۍ ورځ نمانځل کیږي او یو څو ورځې په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو روایتي کمپاینونه چلول کیږي خو تر اوسه په دې صوبه کې د سکول د عمر لکونه ماشومان له سکولونو بهر دي.
پدی کې کومو ګورو بدقسمتی سره زمونږ اهداف اند تیر کال نه څخه شوی نه دی بلکې خراب شوی دی. وګوره په خیبر پښتونخوا کې دی وخت وڅلوي خلکه مشمان د سکولونو نه بهر دي او په دی وخت څلوي خلکه مشمانو کې لسلکه مشمان د قبایلی سیمو دي. قبایلی سیمو کې کتا سو ګوره 75% جنکه چې کومې دي اند د سکولونو نه بهر دي او چې کومې جنکه په سکولونو کې سبق وایي هغه کې 78% جنکی چکمی دی دا پرائمری نه بعد ڈراپ آؤٹ شي یعنی پرائمری دا چې کمپلیټ کی پرائمری نه بعد دی تبیا ایکسس نوی میډل سکول تا او های سکول تا دا بیا الته کې ڈراپ آؤٹ شي او دا بیا الته کې تعلیم پری دی.
عمر اورکزی زیاتوی چې کوم ماشومان په سکولونو کې دی هغه ته هم معیاري تعلیم نه ورکول کیږي. په دې حق لا د قبایلی سکولونو د استادانو یو اتحادیه وطن پال ټیچر اسوسییشن مشر مرجان علی مومند وای چې په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو باوجود د دغه سیمو په سکولونو کې د بنیادی سہولتونو کمی ده او له همدغه وجه د صوبې د نورو ضلعو په څیر دلته ماشومانو ته معیاري تعلیم ورکولو کې ستونزې شته.
چې څنګه سونه کمی دی نو هغه په دې باندې دی چې زمونږ کله نه مرچ شوي نو مخکې خو بیا هم مونږ ویل چې یاره مونږ باندې به ښې ورځې را شي خو د هغې نه حالات ډېر زیات خراب دي. هغه د انګریز د وختو دوه ټیچران دي او هغه دوه کمرې دي او زیات تر پکې ډیمیج دي که نه نو هغه سکولونه هغه فنکشن شوي دي چې هغه د نش برابر دي نو د دې وجه نه څوک نه غواړي چې زما بچه د غرمو ته ناستي زما بچه د پنور ناستي زما بچی ته دې اوبه نه وي نو هغې وجه نه زم نه غواړم چې خپل بچه په دغه سکولونو کې ځکه چې ډنګ ډوال پراته دي. دلته په سیټل کې زمونږ په دې ضلعو کې کوم ټیچرز دي چې په هغې کې دلته په پرایمری کې د لسو نه واله د شلو پورې ټیچران دي او مونږ ته اوس هم هغه دوه ټیچران په سکول
د مرجان علی مومند په وینا حکومت په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو کمپاینونه کوي خو په سکولونو کې ورته استادان او سهولتونه نه برابروي. که څه هم په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف پخوانی حکومت د قبایلي ضلعو په سکولونو کې د نوو خونو یا کمرو جوړولو او استادانو برتي کولو لپاره اقدامات کړي وو خو دغه ستونزه لا هم په مکمله توګه نه ده حل شوې. بلخوا د تعلیم پخوانی وزیر معراج همایون خان وای چې که حکومت د مالی مشکلاتو له وجې دا مهال د سکولونو لپاره نوې ودانۍ نشي جوړولې نو پکار ده چې له سکولونو د بهر ماشومانو او په خاصه توګه د جنکو د زده کړو لپاره عارضي انتظامات وکړل شي.
نکول خوب سکول نیزدی که از کجی زمگا خواه مسئله دام داده او سکیوریتی دا حالات سکم دینا دی که خوب سکول نشو کنا اولی کران خبر دا قدر منتا آسان کار دالی که چه تکدار راولی او سکول جور که کنا ناغه دا سی ان دبلیو خوشحالی که دیتا چه فند را لیل او سکول جور او نو اقی که خود نمونگ زر رو خود نده کنی چه منگا دا دا گورمنت سکول او نو جنکو دا پاره پا کرای بانی رستیشی چه کلی که دنه ناکی لیکی نزدی وستیش آسانی و تطل راتل که آغا نکی گینو بیا خط ترانسپورت سیستم خط ترانسپورت سیستم چه دا گورنمنت آغا در نظر دلاندی والدین مورا پلاچین آغا سیف آغا کی چاو لور میچی دار پا حفاظت کلالا پا حفاظت کرالا کودا
بلخوا په خیبر پختونخوا کې د تعلیم د سار حکومتي ادارې یا ایجوکیشن مانیټرینګ اتارټي د 2021-22 کال د شمیرو تر مخه په دې صوبه کې څه د پاسه 9000 شخصي تعلیمي ادارې دي چې پکې له 6000 او 15000 څخه زیات هلکان او جنکۍ زده کړې کوي. د دغو شخصي سکولونو د یوې اتحادیې پرایویټ ایجوکیشن نیټورک جنرل سیکرټری طاهر امین وای چې که حکومت دوی سره مرسته وکړي نو په ډیر کم لګښت له سکولونو د بهر ماشومانو لپاره د زده کړو انتظام کولی شي.
که تاسو وګورئ زموږ د 300 روپو نه والا د میاشتې فیس نه تقریبا 2000 او 3000 پورې چې دي دا تقریبا 90% دا ادارې دي که نه دا شخصي سکولونه باقی غټ پیسواله چې دا زیات چې زیات جوړ شي دا به 10% دی. موږ دې ته دا ویلي چې دا به مختلف شکلونو کې تاسو سپورټ کولی شئ. استاد لا موږ چونکې فیس ډېر کم دی او په هغه حساب سره سیلري ورکو نو ګورنمنټ له پکار دي چې څه د هغه خپل مت کې هغه سبزي لپاره څه ایشو کړي او د دغه تنخواه په دونه حده پوه لاړ شي چې زه پرې ګزاره کېږي. ماشومان دې چې کوم غریبانان ډېر سبق وایي هغې لپاره چې څنګه تاسو سرکاري سکول کې کتاب ورکوئ مست دې کوم د غریب بچي سبق کوئ دې لم ورکي.
طاهر امین زیاتوي چې که حکومت له شخصي سکولونو ټیکسونه او د بجلی اضافي بلونه ناخلي نو هم ورسره د دوی کارکردګي ښه کېدی شي چې په نتیجه کې به یې د تعلیم شرح زیاته شي. په دې هکله مو په خیبر پښتونخوا کې د تعلیم د نگران وزیر ډاکټر محمد قاسم جان سره د رابطې هڅې وکړې خو پکې بریالي نه شو. البته د اطلاعاتو نگران صوبایي وزیر میا فیروز جبال کاکا خیل په دې اړه مشال ریډیو ته دومره وویل چې نگران حکومت یوازې د انتخاباتو لپاره جوړ شوی وي او د خپل کار په موده کې د پخوانیو حکومتونو لخوا روانې چارې د نظر لاندې ساتي، یعنی د نوو تګلارو جوړولو واک او اختیار نه لري.
امریکا او برتانیا په ګډه د روسیې د انټرنیټي غلو د ډلې پر غړو نوي بندیزونه لګولي دي. د دواړو هیوادونو حکومتونو د ټریک باټ ډلې هغه غړي په نخښه کړي دي چې په تنظیمي چارو کې دخیل ول. په تازه بندیزونو کې شاوخوا 10 تنه شامل دي. اسدالله لودین د مشال راډیو د خبرونو مرکزي څانګې د رپورټ مهمې برخې اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانې وزارت وایي د ټریک باټ په نوم د هکرانو باند د روسیې له استخباراتو سره اړیکې لري. د امریکا د خزانه وزارت او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت پرون پنځشنبه ویلي د دوی بندیزونو نږدې 10 کسان په نخښه کړي دي. دواړو هیوادونو تر دې مخکې هم د ټریک باټ باند پر وو غړو بندیزونه لګولي وو، هغه هم د کووید-19 د وبا پر مهال پر روغتونونو په انټرنیټي حملو کې د دې ډلې د رول او د امریکا د حکومت او امریکایي کمپنیو د په نخښه کولو له کبله. بریتانوي چارواکو ویلي ټریک باټ باند په نړۍ کې له خلکو لږ تر لږه $180 million د اخازې په توګه ترلاسه کړې دي. د امریکا د خزانه وزارت ویلي په تازه بندیزونو کې د مدیرانو د سافټویرونو انکشاف ورکوونکو او کوډ لیکونکو په ګډون د ټریک باټ ډلې هغه عمده سکتورونه په نخښه شوی چې د دې ډلې په تنظیم او تدارکاتو کې دخیل وو او د ټریک باټ په عملیاتي چارو کې مرسته کړې ده. د امریکا د خزانه وزارت مرستیال براین ای نیلسن ویلي د امریکا متحده ایالاتونو د باج اخیستنې په وړاندې مبارزې ته ژمن دي. د دې ترڅنګ د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی ویلي د تازه بندیزونو هدف د هکرانو د دې ډلې د تجارت د ماډل دړې وړې کول او د پټې څیرې بربندول دي. د دغو بندیزونو هدف دا هم دی چې هکرانو ته د پیسو د مینځلو یا د غیر قانوني پیسو قانوني کولو چاره سخته شي. چارواکي وایي د هکرانو د غډالې له شاوخوا 10 کلونو راهیسې په نړۍ کې د میلیونونو کمپیوټرونو د خرابولو لپاره کار کړی دی. امریکایي او بریتانوي چارواکي وایي د امریکا د عدلي وزارت د غراس په پام کې لري چې 9 نور کسان هم چې له دیبان سره ارتباط لري مجازات کړي. د بندیزونو په نتیجه کې معمولا د امریکا په قضایي حوزه کې د تحریم شوو کسانو شتمني کنګل کیږي او په امریکا کې خلک له دغو کسانو سره له هر ډول معاملې منع کیږي، خو دغه موارد تر ډیره سمبولیکه بڼه لري.
په پیښور کې د سهار لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې. د مهمو خبرونو لنډیز: د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې FIA چارواکو او د خیبر پختونخوا پولیسو په پیښور کې د پیسو د ناقانونه کاروبار او حوالې پر مرکزونو چاپې وهلې دي، او د امریکایي ډالرو په ګډون یې بهرنۍ پیسې ضبط کړې دي. د FIA یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله، پرون د نوم نه ښولو په شرط مشال راډیو ته ویل چې په راتلونکو ورځو کې به رسنیو ته د ترلاسه کړو پیسو شمیر وښيي. دوی ویل چې د چاپو پر مهال په چوک یادګار کې 200 دوکانونه او بالاخانې تړلې دي. د پاکستان لنډمهالي وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د سپتمبر پر شپږمه د کورنیو چارو وزارت ته د پیسو د ناقانونه کاروباریانو پر ضد د اقدام امر کړی و. د پاکستان او د طالبانو د حکومتي ځواکونو ترمنځ تر نښتې وروسته د تورخم لاره نن پر درېیمه ورځ هم تړلې ده، او د پرانیستو په اړه یې پرمختګ نه دی شوی. په لوړګي کې یو شمېر افغانانو نن سهار مشال راډیو ته ویل چې د لارې بندېدو له کبله په جومات کې پراته دي. دوی د دواړو خواوو له چارواکو څخه د تورخم لارې بیا پرانیستو غوښتنه وکړه. د لوړګي انتظامی مشر ارشاد مومند مشال راډیو ته ویل چې تر اوسه ورته لوړپوړو چارواکو د تورخم لارې بیا پرانیستو په مخه د مذاکراتو خبر نه دی ورکړی. خو د طالبانو ویان د ذبیح الله مجاهد پرون رسنیو ته ویلي ول چې له پاکستاني چارواکو سره خبرې پیل کړي دي او هڅه کوي چې ژر مسأله هواره کړي. په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد عدالت پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمېر فعالان د پلټنو لپاره د ترهګرۍ ضد ادارې ته سپارلي دي، او نور یې په عدالتي تحویل کې د راولپنډۍ اډیالۍ زندان ته استولي دي. د غورځنګ هغه ټول فعالان د اګست پر 13مه په اسلام آباد کې تر جلسې وروسته نیول شوي ول. د هغو پر ضد د اسلام آباد په درو تاڼو کې د بغاوت، ترهګرۍ، لارو تړلو او په حکومتي چارو کې د لاسوهنې په تورونو مقدمې دایر شوي دي چې هغوی ردوي. د اوکراین د پوځ مرکزی دفتر وایي چې ځواکونو یې پرون له روسیو پوځیانو سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې 34 نښتې کړې دي، او دا چې د هیواد په ختیځ او جنوب کې وضعیت لا هم سخت دی. مرکزی دفتر په خپله ماښامنۍ ارزونه کې ویلي دي چې اوکراینی پوځ په کوپیانسک، بخموت او افتیفکا کې حملې په شا تمبولې دي. او د آسیا جام د کرکټ سیالیو په لړ کې سبا د سریلانکا او بنگلاديش لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. ټاکل شوی چې په کولمبو کې سبانه یو ورځنۍ سیالي د پیښور پر وخت ماسپخین پر 2:30 او د کابل پر 2 بجو پیل شي. د خبرونو لنډیز مو واورید. وست مشال راډوي مجلې وخت دی. نن په خبرونه کې د ملکن د ځوان شاعر دانیال حیران خبرې او شاعري اوریدل شي. نوموړی 19 کلن دی خو شاعري په خده، او وایي د نومیالي شاعر رحمت شاه سائل له شاعرۍ الهام اخلي. د خبرونه قربان نجیب عامر دی.
د مشال راډیوي مجله. د مشال رادیو ګلاله اوریدونکو ستړي مشه، نجیب عامر ما او تاسو ته په یو نوې غنه کې هرکلی وایم. دا ونی را سره له پښتونخوا نه یو تکړه زلمی دانیال حیران صاحب ملمه ده. دانیال حیران صاحب خپل شاعری کوي، له دوی سره بلانو راشنا شو. دانیال صاحب همدا شیبه د واتس اپ تلاره را سره ده. دانیال ستړي مشه، په خیر اغله.
ډیره زیاته مننه د ټولو نه مخکې خو ستاسو مننه کوم، او د مشال ریډیو چې څومره اوریدونکي ټولو ته زما له طرفه سلامونه. ډیره زیاته مننه.
وعلیکم السلام. دانیال، زمونږ اوریدونکو ته په سر کې د ځان په اړه لږ معلومات ورکړئ. د زده کړو په اړه دی، د چم مالت په اړه دی، د کوم ادبي جرګو سره ناسته پاسته لارې، لږ خپل تعارف ورسره وکړي.
ډیره زیاته مننه. زما نامه دانیال حیران ده، او د ملکن درګه هیروشا زورمنډۍ کلی سره تعلق ساتم. او ادبی زده کړې چې کومې دي، نو تقریبا دا خو د سړي کې دا صلاحیت شي، نو دا پیدایشي ورته ووایو، ځکه چې مونږ پوه شوي نو هغه خپل شوق د لارې دغه میدان ته راغلی یو. نو تقریبا دغه کال 2014 خوشا دغه شان بیا ټولنو لم د سر روان شو کنه. په اوله کې به زما رمداد پښتو د بی جرګه کوپر ملکن هغې له بتللو، او اوس هم روانه ده. په هغې کې دغه شان سکتر وغیره دغه شان پس عہدو پکې پاتې شوي یو. دغه شان اوس د سوکالو نه په پښتو د بی جرګه ملکن هغې کې هم خپل ناسته کوو، او دغه د مشرانو نه کمی زده کړې، او د هغوی په میپلونو کې پاتې کیږو. دغه مشاعره خپل شعرونه هغوی سره شریکو، د هغوی شاعرۍ نه زده کړې وکړو. بس دغه زمونږ هغه سفر دی او لا جاری دی.
الله دې کامیاب لره په خپل سفر کې. نو دره ته وایي چې زیاتره څه لیکئ تاسو؟ نثر لیکئ که شعر لیکئ؟
زیاتره هوجی چې اول نه مونږ کوم لیکو نو شعر لیکو کنه دغه شان نثر هم پکې خواره ور سلیکل میکل کو او زیاتر چې کوم لیکم او کوم اړخ مې دی نو هغه شاعری ده.
صحیح. او بیا د شاعری په میدان کې خو ډیر صنفونه یې تاسو په کوم یو باندې تبازمای کوي؟
زما تبازمای خو زیاته لکه غزل د دسې مو پکې نظمونه لیکلی دي، سندره به مې پکې څه وخت لیکلې، ولکه زیات تر چې مشاعرو کې موایو او دا خو بس یو لار جوړه شوې درس او غزل وی چې بزاغ شان مونږ هم دغه غزل زیات تر لیکو او زیات وایو هم.
صحیح. او تاسو لکه تر اوسه به مسومره شاعری کړي، څه کتاب مو چاپ کړی دی؟
نه جی، کتاب خو مشران وی چې څومره وخت تیریږي نو لکه څنګه چې په عامو خبرو کې د سړي هغه عقل پخیږي او خبرې پخیږي کنه، لکه مونږ چې د خپل وړوکوالي خبرې را یادې کړو نو زیات ارزان رسو خو همد دغه شان شاعري هم دغه ده، خپل احساسات او دغه دغه یو ذهن نه راوتې خبرې. نو څومره چې په مخ کې ځو نو شاته شاعري چې ده نو دا بیا سړي دغه شان ښه نه ښکاري کنه، لکه ډېر مشاعران او خو شاعران هم زیات پروین نشو دا غوین دا خبره واورو کنه. او بیا مونږ له خپل عام ژوند کې هم له زده کوونکی سټوډنټان یې کنه، نو له کتاب پڑھم اوس خیال نه دراغلی، نور شاعری چې ده نو زما په خیال چې کتاب نه به هم زیات.
صحیح. او نن سبا و د سوشل میډیا دور دی نو زیاتره خلک چې په خو به کتابونه چاپولم اوس نه چاپي، اوس وی چې یاره کتاب خو 1500 تعداد کې به چاپ شو، هغه به یاد چاته رسیده یا نه، خو په سوشل میډیا باندې که ته خپل شاعری خوره کې نو ډیرو خلکو ته په لنډ تنګ وخت کې رسیږي او فیډبیک مخې ته راځي. تاسو خپل شاعری په ټولنیزو رسنیو باندې خپروئ دانیل؟
او جی، دغه شان کله کله پکې لکه کلام نیم شریک کو یا څه واقعا داسې وشي د پښتنو خاوره د ډېرې مسلې پرې راځي نو د هغې مطابق چې څه شعر نیم یا غزل نظم وغیرہ یا غپ داسې شریکو کنه. او دا خبره واقعي چې کتاب واخلې اوس خو زمونږ خو دغه بدبختي نه چې د پښتو کتاب خو زیاتره څوک داسې خاص لولي نه، چې ښه کتاب یې ولې نه خپل لوستونکي پیدا کوي، خو اوس زیاتر توجه د خلکو نثري کتابونو ته ده او شاعری دغه کلاسیک او دغه زیاته خلک لولي. نو پل حال مو دغه خبره
دانیل تا مخ کې وای چې ته په خپل تروس زده کوونکې زلمه یو ډیر لار په مخ کې لري د تعلیم په میدان کې، نو کومه څنګه د ځان ته غوره کړې؟ د ادبیات لولې، لټریچر لولې، کنه ساينس لولې؟ او استاد تعلیمي هلې ځلې د شاعرۍ د وجې متاثره کیږي خو نه؟
زما خو چې کومه څنګه د کوم اړخ ته نو هغه کمپیوټر ساينس دی کنه، تقریبا په میټریک کې زما کمپیوټر ساينس او دا شان په اف ای سی چې وایم زما کمپیوټر ساينس شوی، او اوس دا مهال زما د کمپیوټر ساينس دویم سیمستر دی بی ایس په ګورنمنت پوسټ ګریجویټ کالج درګه کې، بس دغه زده کړې دي او روانې دي او ادبي زده کړې هم بس پله مطالعه کوو او د مشرانو سره کینو په دې طریقه کوو.
نو چرته د ساينس هغه فارمولې او چرته قافیه، ردیف او سیلابونه، دا دواړه په ټکر کې نه دي؟
نو خیر، دا بحرونه او سیلابونه چې کله شمارو شمارو نو لږ ډېر داسې دا میټس پکې پاله وکړو کنه. او نور واقعي بس ادب چې دی نو مونږ دې ته د خپل شوق له اړخه له وجې راغلي یو کنه، او زما په خیال چې مونږ دا رسپوکنډ نام کله کله هغه ډېره مینه دی خپل ژبې سره وکړو، خپل کتابتون یا خپل ځان له مو په کور کې لایبرری جوړې کړې یا هغه د خپل شوق د وجې کنه. نو که بیا مونږ په کالج کې هغه ووایي یا ونه وایي دغه خو هغه سره په ډیګري سړی یخ دي زیات تر کنه، مطالعه زمونږ په خپل کور کې دا غیر روان یو په کالج کې دي، نو بس زما کمپیوټر ساينس سړخ دی او اوس مې بی ایس شروع.
صحیح. الله پاک دې په ټولو څنګه کې وزلاوه چې تا پکې کار کړي یا پل دې خیر پل دې بختور شه. زمونږ اوریدونکو ته سوور و دانیال حیران چې دوی ته پته ولګي چې زمونږ زلمی ډیره ښه شاعری کوي، او دانیال یو لاغ زلمو څخه دی چې مشران د خپل شاعرۍ نه کړي دي متاثره کړي دي بلکې حیرانه کړي دي. نو سوور تاورې
یاره جی، بس کلام به وګورم تاسو ته به دغه د مشال ریډیو ملګرو ته به واورم چې ستاسو په اجازت چې
چې غرونه پریواته ټپې سندرې چرته یوسو، چې غرونه پریواته ټپې سندرې چرته یوسو، په دې حالاتو کې د زړه خبرې چرته یوسو. او لکه سړی چې په خپل لاس په ځان چاړه راکاږي، لکه سړی چې په خپل لاس په ځان چاړه راکاږي، چینار ترې چرته یوسو، دا نخترې چرته یوسو. او اخر پسه چې مطمئن کړو ځان پسه وپایو، اخر پسه چې مطمئن کړو ځان پسه وپایو، چې زړونه چرته یوسو، دا کنډرې چرته یوسو. او څومره چې تا ته نږدې کېږم دومره ځم له ځانه، څومره چې تا ته نږدې کېږم دومره ځم له ځانه، د ځان تکل کې چې ځان تا نه لرې چرته یوسو. او مقصد چې دانیاله وي چې هر ساعت مو په راحت او زیر، دانیاله وي چې هر ساعت مو په راحت او زیر، دا مازیګر چرته دا سحر چرته یوسو، چې غرونه پریواته ټپې سندرې چرته یوسو، په دې حالاتو کې د زړه خبرې چرته یوسو.
ملګرو تاسو واورید دانیال غمی دی، او دانیال یوازې تخلص حیران نه دیک دا ظرفیت شته چې خلک حیران کی. نو درته وای چې دانیال دا زلمی چې دی دوی د مشرانو سره چې کله کینی په دې ادبی جرګو کې، نو دا مشران لکه تشویقی کنه کله کله زړه مرته ماتی.
یره جی ډیر داسې پړاوونه پکې راشي چې زړونه مات هم شي. یاره دا وی سووی، او بیا چې انسان سوچوم کې نو بس دغه پړاوونو نه سړی را تیر شو، نو څه پېنه جوړ شي. کنه زموږ مشران به هم دغه شان په یو وخت کې ځوانان وو، دا خبرې به تېرې شوي، په ډېرو خبرو به خفه شوي. نو مونږ ته خو چې کمې خبرې شوي دي، نو بس په دې قبلو چې یعنې دا زموږ د اصلاح دپاره وایي کنه، ځکه په دوی ټولو دا خبرې تېرې شوي دي. نو څه خبره هم مشران کوي، نو بس وږي ورته د اصلاح په نظر یې.
ستاسو په سیمه کې خو سایل صاحب هم دی، داسې نور مشران هم دي، د پښتو ژبې پیاوړي شاعران هلته دي، لیکوالان هلته دي، د چا چا سره په کې ستاسو ناسته پاسته کې؟
یاره جی په ملکان خوشی لکه مطلب څومره ملګري مشران دي، تقریبا د ټولو سره ناستې شوي. زمونږ چې ولنه شمشاد انګار صاحب، دا بالکل مزاحیه شاعر، زمونږ کلیوال دی. دغه شان محمد طاهر صاحب چې زمونږ په سکول کې هم په کالج کې زمونږ میټرک کې زمونږ د کیمستری ټیچر، سایل صاحب دلی سره پښتو د بی جرګل زمونږ یو ځای لکه هغوی سکتر دي، نو هغوی سره به ناستې کېدلې. بیا د سایل صاحب پس د سبحان عبید صاحب، دا ټول چې کوم دي، نو مونږ د یو ټولنې یو ډېرې ناستې مردوی سره امیر رزاق امیر صاحب شو. دغه شان نور هم د دنیا مشران دي په ملکنډ چې اوس که زره بیل بین مخلم زما په خیال چې ځینې رانه په کېرېږم، د ټولو سره زیاتې ناستې شوي دي، او ښه مینه محبت او د شفقت په نظر یې مونږ ته کتلي.
صحیح. او دا راته وایي چې ستاسو په شمول ډیر ځوانان اوس راځي ادبی جرګو ته، ځکه پخوا به زه چې به ادبی جرګو ته لاړم نو داسې مشران خلک به ناست و، زلمی به ډیر کم راتلل. اوس څه صورت حال دی؟
اوس خو که وګورو نو زما په خیال د شاعرانو په شمیره کې خو زما په خیال ډیر زیات اضافه هم شوی دی، لکه ډیر کم عمره کم عمره شاعران هم شته دی. اوله خو چې به د رامداد پښتو ادبي جرګه ټولنې له به کوم وخت کې را شروع شوم، نو هغه وخت کې زه ټولو نه مطلب کشر وم، او لکه کشر څه چې زمانه پکې تقریبا لکه داسې د سیوا عمر هغه کشران هم نه و، کنه زه پکې بیا ډېر کشر وم. اوس خو داسې را غټ شو. او دغه شان د سایل صاحب دلې رام پښتو ادبي جرګه د هغوی سره کسن کېنوم څنګه چې پکې څه یم، دغه شان پکې نور هم څو ځوانان شته دی راځي، او خو مطمئن هلته خپله ناسته کوي، او خپله زده کړه یا خپل څه شعر نیم وړاندې کوي د مشرانو په وړاندې. نو ښه لکه اوس زیات اضافه شوې ده په ځوانانو کې، خپلو ټولنو کې کینی، خپل دغه تنظیمونه چلي، او زده کړې هم کوي په کالج یونیورسټي کې هم دغه میدان ته راځي، او خپلې دغه زده کړې روانې ساتي.
او د ځوانانو ته بیا موقع ورکول کېږي چې کله تنقیدی اجلاس وي چې دوی هم پکې خپل نظر ښکاره کړي، کنه د ځوانان غلی پاتې کیږي لکه په خوا به داسې ویل کېدل چې د مشرانو په مخ کې خبره نه کول په کار تاسو ورته غوږ کېدی دا غوی نه واوري دغه د پښتنو دود په دې ادبي محفلونو کې منزل کیږي کنه دلته ځوانان تشویقیږي چې پاسې تاسو خپل خبره وکړئ تاسو کېدی شي په یونیورسټۍ کې څه نوې خبره په د ادبیاتو په میدان کې زده کړي یا اسې مو مطالعه کړي خپل نظر ښکاره کړي
یار جی دا خبر زما په نظر کې خو سم تقریبا شته دی کنه لکه لند به دو پښتو د بی جرګه ملکن چې سایل سیب لګي کما ایجنډا کې خو د لشي نه دی په دا اول نه تر اخره خبري وکي او په نور ملګری په کې بیا سره لګا سي دا وی سره یا په خبره متفق یا د لګي خبري وکي د مشرانو کې ولکه کشرانو لکه اغوی مقور کی هم خو بس دا سی د چوی دی د پښتنو څنګه چې تاسو وی دی د دوی د ستور راسی دی مشران په وړاندې ډېر خبرې نه کی نو هم دا شاندا چې د مشران په وړاندې بس هغه سړی کې ډېر هم زده کړی کړي خو هغه خپل هم نشي کولای چې څه خبره وکما او نور څه کواړي نو مقا ورکول کیږي لکه زمون په وړاندې هغې څومره دغه دی کنه نو مقا ورکول کیږي
سی اوستا خپل د ځوانانو شاعری خوخیږي که د مشرانو شاعرانو
نو بس دا خو زیات تر په مشرانو کې د سړي راشي چې سړي خوخ کی زینه پکې د سړي یی سړي نه خوخی په کشرانو کې بیا د غشن وی غدا موقع موقع خبره ده کنه زیات تر د سړي کلام هم واوري چې سړي خوخ کی او کولاکه زمو خو جدل د کوم غلار جوړ شوی د کوم دستور دی دغه مشرانو د خلک ډیر قدر کیو د یاد ځان نه لیک کشری وسړی ډیر نه وریا ناست نه کیږي کنه
او استاد خوخه شاعران سوک دي سنې نمونه را تغسته شي
زما د خوخه په شاعرانو کې خو لکه زمو په سیمه کې مونږ متاثر یم مونږ زده کړم تو رحمت شاه سایل صاحب پدل سبحان عبد صاحب زما اقبال مومن صاحب څوک چې لکه مخکې څو میاشتې مخکې قید شوي وو هغوی زما د خوښې شاعران وو که نه قیصر پریدی صاحب لکه دوی زه دوی شاعري زه د فیسبوک د لارې هم ګورم داسې کتاب هم ګورم دا بیا ډېر په مینه ګورم او سایل صاحب چې دی نو دا مو بیا لکه ډېر زیات هغه مشر مو دی او پاتې کیږو ورسره که دی کالج ته هم ځو نو په درګې بازار کې به د هغوی دوکان ته په مخه ورځو چې
او دانیال هیران صاحب د خپرونې په دې برخه کې مونږ ته یو بل غزل اورولی شي
او چې کوشش به وکړم تاسو سره به کلام شریک کړم چې هغه په زړه هر څه ساتي خو ماته هیڅ نه وایي هغه په زړه هر څه ساتي خو ماته هیڅ نه وایي د پښتني روایت ښکار د چا هیڅ نه وایي او په انتظار ولاړ هلک بام ته څنګه وخیزم په انتظار ولاړ هلک بام ته څنګه وخیزم دا خلک ما بدناموي خو تا ته هیڅ نه وایي او د تیارو خلک بدلوي رڼا په تورو تیارو د تیارو خلک بدلوي رڼا په تورو تیارو چې څوک رڼا غواړي هغه رڼا ته هیڅ نه وایي او په دې وطن کې چې څوک روغ دی نو هغه خراب دی په دې وطن کې چې څوک روغ دی نو هغه خراب دی دلته غل ښه سړی دی څوک هم غلا ته هیڅ نه وایي او مقتدی چې دانیال د داسې کیفیت او مایوسۍ ښکار شوی دانیال د داسې کیفیت او مایوسۍ ښکار شوی دنیا که هر څه وایي دې دنیا ته هیڅ نه وایي ډېره مننه
تاسو نه مننه دانیال ستا خو ډېره خوږه شاعري ده او پخه شاعري ده ته فکر کې ستا دا شاعري خلکو ته رسېدلې ده که نه ده رسېدلې تر اوسه په سمه توګه
یاره جی بس خپل ناسته چې په میپلو کې کوو نو ټول مشران او کمزوري دي ټول مخه داد را کوي خوښۍ داسې که په فیسبوک د خپل اکاونټ یا آی ډي نه شیر نو ملګري ښه داد را کړي چې یعنی هغه حوصله راله را کړي که نه نو دا خو د ځان په نظر کې خو سړی هېڅکله لکه هېڅ نه وي لکه د ملګرو داد وي او ډاډ وي چې هغه مو حوصله پته ساتي
داسې وي چې ګل ته د خپلې خوشبوي احساس نه وي نور خلک یې احساسوي نو الله پاک دې لا نور وځلوه او دانیال صاحب او په راتلونکي وخت کې به ته څه غواړې لکه کمپیوټر ساینس چې پوره کې نو په هغه څانګه کې به مخکې تګ غواړې که دغه د لیټریچر یا د ادبیاتو شوق چې دا به م ورسره پالل غواړې
یاره چې دا خو زمونږ شوق دی او د شوق هیڅ قیمت نه وي کنه. په دې هغه مونږ د ډېرو سیزونو هغه مینې چې دي هغه وژلي دي. لکه مونږ که نور ځوانان وګورو هغوی به که مختلف ګیمز او ډېر زیات سرګرمۍ دی به کوي، خو لکه مونږ هغې ته وخت نه ورکو، بس هم په دې کې هغه خپل تب ازمایي کوو او ښه په خوشحالۍ پکې پاتې کېږو. نو زما په خیال کو مونږ تر مرګ لګیا کو بوډاګان اوس، نو زما په خیال د دې نه به مو خلاصی نه کېږي. او پاتې شوه د تعلیم، نو بس د کمپیوټر ساینس دغه مخکې کوم پړاوونه راځي که نه، د کمپیوټر ساینس چې کوم دی نو په هغې کې زیاتره دغه کوډینګ دی یا پروګرامینګ دی، بس د هغې دغه زده کړې کوو بیا به مخکې خپل لاره ټاکو.
او تاسو چې شعر لیکئ دانیال هیران صاحب، څه شی نه الهام اخلئ؟ څه شی مو دغه کوي لکه تشویقوي یا یو 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 تاثر در باندې اچي چې هغه وخت کې بیا دانیال قلم کاغذ راخلي یا په خپل موبایل کې په ډایری کې لیکل شروع کوي؟ داسې څه وخت معلوم وي، څه حادثه وي، څه خوشحالي وي، څه خفګان مو قوي، کومه شیبه تاسو سندریزه کوئ؟
یار جی زما خو خپل ځانی داسې دی چې لکه ناس نه وي چې ودرېږه پین او کاغذ راوالو چې څه ولیکو که نه. هغه آماده او ورت خو پکې شته که نه، نو هغه مونږ ولیږو په زور زور شاعری کوو نو په هغه کې بیا هغه شان خو نوم نه. خو چې هر کله داسې ځان له مونږ خو اسې هغه د ادبي خلک داسې ځان له نو کله څنګه چې ما اوس دغه اولنۍ غزل وویل چې غرونه پرېواته ټپې سندرې چرته یو سو داسې مازیګر کې چکر مې وو مخامخ غر مې لیدو دړې وړې پروت و که نه، چې کوم زموږ په وړوکوالي یو شان او وخت بل شان و چې دغه ذهن ته رالو که نه. بس ټول هم دغه حالات او دغه واقعات او دا چې ګورو نو بس دغه خبرې دي چې زمونږ دلته هغه شعر ته احساسات دي که نه، چې شعرونه ترې جوړېږي. او بس دغه کمه ځانځاني چې او یا زیات تر چې د دې کم ټایم خو تاسو ته پته ده چې هغه ساحل صاحب وویل چې نور خلک په ځان د پلستن یا کمبل راکاږي، نو دا ادیب او لیکوال سړی په دغه ټیم کې لري که نه. دغه ټیمونه یې د ځان لوالي او د تنهایۍ چې اوس په هغې کې سړی بیا د خپل دا ادب او دا شعر وغیره لیکي.
موسیقي اورئ تاسې؟ کوم هنرمندان ډېر اورئ
موسیقي؟ ولې نه، دا خو بس دواړه یو بل سره ټچ دي. زیات تر چې اورو زما د خوښې چې دي یار وړوکي موسیقار دي، خو کله کله دومره ښه کلام واورو یا کم لایو موسیقي شي چې سړی ته ډېر زیات متاثر شي. نو زما خو چې خپل ځاني ډېر زیات خوښ دي پس لوهاب درد صاحب شو او داسې هارون باشا صاحب هم اورو، داسې نورم د دنیا کسان دي چې لکه تقریبا هر سړی په خپل خپل ځای باندې یو مقام لري، د هر سړی یو خپله درجه ده په دې میدان کې. نو زما په خیال چې ټول تقریبا هو.
او تاسې خوږه شاعري کوئ، کوم هنرمند تر اوسه په نظر پرېوتئ؟ ستاسو ځینې شعرونه ویلي دي که نه؟
او جی داسې کله کله خو پکې مخکې ویلي شوي وو، تقریبا دوه درې کاله مخکې یو کلام ویلي یو دغه ویلو یو فنکار، خو دا وایي چې لکه اوس زه تر دې دمه رالمه نو بس هغه شاعري داسې پخوانی شان شته ده نو زه یې داسې اوس نه خوښومه که نه، چې یاره نه وي ویلي شوي نو ښه به وي. نو بس دغه دته او دغه دغه دي زمونږ چې بیا مخکې ځو نو هغه شاته شاعري چې ده نو هغه داسې سړی بیا وایي چې لکه ما ولې داسې لیکلي دي. نو
او دا دا بهیر تل رواني ګینی، مثلا سړی لکه دیرش کلن شي بیا شل کلنه شاعري ورته خامخ کاری، که پنځوس کلن شو بیا به دیرش کلنه شاعري ورته خامخ کاری، دا دا د ژوند سره تړلې خبرې دي ټولې که نه دانیال؟
یار جی زما په خیال چې یو سړی بیا مکمل څنګه چې تاسو ته وویل دیرش کلن یا څلوېښت کلن دغې ته ورسي، نو زما په خیال چې بیا خو به ګزاره کړي که نه. مونږ خو لکه اوس دا دې زما چې روان دي نو زه به نورلس کلن یم، نو لکه دې نه که مونږ دوه درې او څلور کاله لرو کړو نو بیا بیخي څوارلس او پنځلس کاله پاتې کېږي. نو لکه مطلب بیا وروسته چې نو سړی بیا پوه شوي که نه، خو لکه هغه مونږ ډېر مشرانو نه دغه شان نه ورو چې زړه شاعري چې ده کوم دی نو هغه خوند نه راکوي او چې نوی کلام ولیکو که نه. وایي د شعر مثال د اولاد یې هغه کشری خلکو ته ډېر ګراني که نه، دا زما په خیال چې بیا د ډېرو خلکو دا مسئله
دغه هنري خبر
هم خلک خو خي زول کلام چې مرته وي خو بس خپل انسان داسې محسوسي چې مال نه ویل پکار
ما وی چې دانیل ډیره هنري خبره مو کړه چې په مور پلار باندې کشر اولاد ګران وینم داسې د شاعر هغه تازه کلام چې وی شاعر باندې خپل خلګي نو تاسو اخیری غزل کله لیکل خپل
اخیری غزل چې کوم ما تاسو ته وینم تقریبا په درې هفته مخکې ما لیکل دی کنه کوم تاسو چې مې دغه وی چې دا غرونه پرې واتم دا ما اخیری کلام دی چې ما لیکلې دی نه پس ته زما په خیال چې بس زه به یا ناست نه یم یا موقع به نه وي جوړه شوې که نه زموږ سټوډنټان یې بس موقع ورله ګورو چېرته موقع خبرې
تاسو په کالج کې یا چېرته چې تعلیم کوئ هلته خو ډېر نور زلمی به هم وي ښایي پیغلې به هم وي نو تاسې د خپلې شاعرۍ په وجه باندې لکه خلک به بیا درنه غوښتنې ډېرې کوي زه دلته چې تا شعر غوښتنه کوم نو زه داسې احساسوم زه یمه چې اوس ما ته ونه وایي چې ته دومره ډېر شعرونه ما نه ولې غواړې خو هغه خو ستا ملګري هغه به تا سره دومره تکلف نه کار نه اخلي نو درته وایي فرمایشونه کوي چې موږ ته څه واوره و تازه
جی بالکل اس کوم ملګری چې نو په دې هغه ممکن هغه ځانګړې ادبیا ګوري کنه خوست فیسبوک او د واتس اپ دا ور دي نو او پیجن یې جره موږ سره د پلانې ملګری یا شاعر دی یا دا دغه دی په هغه زموږ زیات قدر هم ملګری بیا کې د نورو نه زیات خیال ساتي کنه او غوښتنې کوي کله کله داسې ویکند پیریډ یا استاز نه یې کنه یا داسې په کالج کې په بریک کې روز نو ملګری غوښتنه کوي چې رنن به ته مونږ ته خامہ خاصه وي او تا ته مونږ په مخه وایي چې څه وایي خو ته نه وې نو بس بیا اکثر چې کینو داسې ملګرو سره نو بیا ورته وایي او غوښتنې واقعي چې ملګري ډېر زیات کوي
نو دانیل ستا ملګري تا نه غوښتنه کوي چې مونږ له خامہ خاصه واوروه که زه یو بله غوښتنه وکړم د کوم بل غزل څو شعرونه درته یادېږي بیا به بس دا به اخري غزل نور به دې بیا نه زورم
بس شیرونه را یاد کم چه کلو نو پلگ خنده سکی کلو نو پلگ خنده سکی لگه که تازه که چیزا سکی او سنگ با یو کیگو دا جوندون پلار سنگ با یو کیگو دا جوندون پلار مینه چه پغلاشی پغلا سکی او غگ دخپل قاتل دا باده کو غگ دخپل قاتل دا باده کو هس پی نپویگم چه دا سکی او شیخ اخت دوارلیو دا اش پرنس شیخ اخت دوارلیو دا اش پرنس اس چه بده دغی گناه سکی او حسی مشلی دلی دا گریوان نده حسی مشلی دلی دا گریوان نده پوی نی چه ستاپا دا سکی او مونگ چه زوروی او زوروروی مونگ چه زوروی او زوروروی نکی پا دا سی بلا سکی او مقصد چې لکھو خبر وزن د دانیال په حال لکھو خبر وزن د دانیال په حال شپو کې د هجران په تنها سکی ډیر روان
تاسو نه ډیر زیات مننه دانیال هیران صاحب چې خپل قیمتي وخت نه مسو شی به مونږ لرا کړی ډیر زیات ممنون یو تاسو کور مو ودان ژوندې اوسه
تاسو هم ډیر مننه چې خپل دغه مینوالو ته مونږ واورولو او خپل مشال ریډیو دغه خبرونه کې مو مال مو قرار کړل نو ډیر زیات مننه
درنو اوریدونکو تاسو ټول نه هم مننه چې د خبرونه تغ وګوي تر بلې ونه پورې خپل قربان نجیب امیر ته اجازه ورکړي د خدای په امان
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.